ډېر زیاته مننه سلطان محمد سرور. قدرمنو دوستانو، په دې او ساده خپرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امانه امیرزی هم کاری لري، اوري چې د امریکا ولسمشر شیبه مخ کې ملت ته په خپل وینا کې اعلان وکړ چې د 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیږي او په راتلونکي یو کال کې به متحده ایالات 4000 خپل سرتیري له افغانستان څخه وباسي. په دې اړه درته مفصل معلومات لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې قاسم سولم علی وړاندې کوي.
السلام علیکم. دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرقتونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې هیواد به په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت د 2014 کال تر پایه ختم کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا دریم اټومي ازمایښت وغنده، او ملګرو ملتونو وایي په سوریه کې د کورونا شخړو د قربانیانو شمیر نږدې 10000 کسانو ته رسیدلی. کورونی خبرونه لمړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې به د امریکا جګړه د 2014 کال تر پایه ختمه سي. ولسمشر اوباما ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې ویل چې 4000 امریکایي سرتیري به د روان کال په ترڅ کې له افغانستانه ووزي. هغه زیاته کړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې په ځپلو سره خپل هدف ترلاسه کړی دی. خو د نوموړي وینا زیاتره د امریکا پر کورنیو او اقتصادي مسایلو متمرکزه وه. په دې اړه نور جزئیات وروسته اوریدلی سي. یو لوړ رتبه چارواکی وایي که چیرې په افغانستان کې اقتصادي ودې او پانګونې ته جدي پاملرنه ونه سي، دا هیواد به په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخامخ سي. د افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر اشرف غني احمدزی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې دغه راز وویل چې مرسته کوونکي هیوادونه باید دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. هغه هم دراز وویل ډېرې هغه پروژې چې تر اوسه د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې عملي سوي له ګټې لګښتونه زیات وه. د کاپیسا چارواکي وایي چې د روسي عملیات په ترڅ کې د درې بهرنۍ طالبانو په ګډون 12 وسلوال طالبان وژل سوي دي. دغه عملیات پرون د دې ولایت په تګاب ولسوالۍ کې ترسره سول. د تګاب ولسوال عبدالقدوس ازادې لوډوت ویل چې یو طالب چې ټپي سوی و ژوندی نیول سوی. د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ویلي چې په دغه عملیات کې 4 ملکي وګړي وژل سوي، خو سیمیزو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا طالبانو ادعا کړې چې د امریکایي ځواکونو یو ټانک یې الوزولی او 4 امریکایي عسکر یې وژلي دي، خو دغه ادعا سیمیز چارواکي ردوي. د بل خبر له مخې د غزنی سیمیز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې له وسلوال طالبانو سره نښته کړې ده چې په پایله کې د طالبانو یو تن سیمیز قومندان او د هغه ملګری وژلي او 2 نور یې ژوندي نیولي. طالبانو دا خبره رد کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا دریم اټومي ازمایښت په کلکه وغنده. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر کیم سنگ هان چې هیواد یې روانه میاشت د ملګرو ملتونو دورې مشري په غاړه لري، وویل دغه ازمایښت د ملګرو ملتونو له پرېکړې لیکونو څخه جدي سرغړونه ده. هغه د امنیت شورا له بیړنۍ غونډې وروسته وویل دا شورا به اوس د دغه ازمایښت په وړاندې پر مناسبو اقداماتو غور وکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر سوزان رایس وویل واشنگټن او متحدین یې نت لري هغه بندیزونه سخت کړي چې پر پیونګ یانګ د 2006 او 2009 کلونو د اټومي ازموینو په خاطر لګول سوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون یو ځل بیا پر پیونګ یانګ غږ وکړ چې د اټومي وسلو له پروګرام څخه لاس واخلي.
له نړیوالې ټولنې سره په ګډه ما په کراتو د پینګ یانګ پر مشرتابه غږ کړی چې خپل د اټومي وسلو پروګرام بند کړي، د نړیوالو اندېښنې د خبرو له لارې لرې کړي، او له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا جنوبي کوریا او نړیوالې ټولنې سره د باور فضا رامنځته کړي.
شمالي کوریا د سه شنبې په ورځ ویل چې د غزمینې د امریکا د دشمنی په وړاندې لومړنی اقدام دی، او خبرداری ورکړ چې که واشنگټن خپل دشمنی ته دوام ورکړي نو به نور جدي اقدامونو ته هم مخه کړي. د شمالي کوریا د اټومي ازموینه چې تر مځکې لاندې ترسره کړه تر ټولو قوي ازمایښت و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشروعي په سوریه کې د کورونا شخړو د قربانیانو شمیره نږدې 10000 کسانو ته رسیږي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري ناوی پیلی دا خبره پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وکړه. پیلی تېره میاشت ویلي وه چې اټکل کېږي په سوریه کې د نږدې 2 کلونو شخړو په ترڅ کې به له 2000 زیات کسان وژل سوي وي. پیلی دا څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په هغې غونډه کې وکړې چې په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه جوړه سوې وه. په دې برخه کې د دې شورا د غړیو ترمنځ ژور اختلافات د دې سبب سوه چې د ملکیانو د ساتنې لپاره هیڅ اقدام ونه سي. هغې زیاته کړه دا یوه فاجعه وه او د ټولو اړخونو قیمت ملکیانو ګاللی دی. پیلې یو ځل بیا له امنیت شورا وغوښتل چې سوریه د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړي. روسیې او چین درې ځلې د هغه پرېکړه لیکونو د صادرېدو مخه نیولې چې له مخې یې پر دمشق بندیزونه لګول کېدل. د عراق دولتي هوایي شرکت د لومړي ځل لپاره خپل ګاونډي کویت ته بیرته الوتنې پیلوي. څه باندې 22 کاله مخکې پر کویت د صدام حسین د ځواکونو د یرغل وروسته د هیواد ته د عراق د دولتي هوایي شرکت پروازونه بند سوي وه. د کویت د ملي هوایي چلند د برخې مسؤول فوز الفراح پرون وویل چې د عراق هوایي شرکت به د راتلونکي شنبې په ورځ کویت ته الوتنې بیا پیل کړي. دغه شرکت به په اونۍ کې له بغداده د کویت هوایي ډګر ته څلور پروازونه وکړي. بغداد موافقه کړې چې د کویت هوایي شرکت ته د هغه زیانونو په خاطر 1500 میلیونه ډالر تاوان ورکوي چې د 1990 کال د جګړې له امله ورته رسېدلی دي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال شتون کارتر وای که په راتلونکي میاشت کې د دې وزارت د میلیاردونو ډالر بودیجه په اوتوماتیک ډول کمه سي. د دفاع وزارت به اړ سي چې سلګونه زره ملکي کارکوونکي له تنخوا پرته رخصت کړي. کارتر ویلي چې د دفاع وزارت به دغه راز اړ سي چې د کښتیو او الوتکو د ترمیم چارې ودروي او د روزنې په پروګرامونو کې به د پام وړ کموالی راولي. د امریکا د دفاع وزارت د مارچ او سپتمبر میاشتو ترمنځ د 46 میلیونو ډالرو د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. کارتر چې پرون یې په دې اړه د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په استماعي غونډه کې خبرې کولې، د کانګرس له غړي وغوښتل چې ګوندي اختلافات یوې خواته کړي او د بودیجې د کمښت مخه ونیسي. او رسته خبرم ده چې د روسیې ولسی جرګې په اکثریت رایو سره هغه لایحه تصویب کړه چې په عام محضر کې سګرټ څکول منع کوي. دغه لایحه پرون په 441 مثبتو او یوې منفي رای سره تصویب سوه. دغه لایحه اوس د مشرانو جرګې تصویب ته اړتیا لري او وروسته به ولسمشر ولادیمیر پوتین هم توشیح کړي. په قهوهخانو، رستورانتونو، پوهنتونونو او نورو عامه ځایونو کې په سګرټ څکولو بندیز به د جون د میاشتې له لومړۍ نیټې عملي کیږي. ویل کیږي چې پر سګرټو به مالیه هم زیاته سي. دغه کسانو شمیره چې په روسیه کې سګرټ څکوي په نړۍ کې تر ټولو لوړ دی. یعنی اټکل کیږي چې 44 میلیونه وګړي په روسیه کې د نیکوتین په استعمالولو روږدي دي. د خبرونو پای.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د امریکا ولسمشر وایي له راتلونکي 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا جګړه پای ته رسیږي او په راتلونکي یو کال کې به امریکا خپل 4000 سرتیري له افغانستان څخه وباسي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریک کوو.
په داسې لوی کچې د پوځونو ایستل د امریکې د هېواد لخوا خامخا د ناتو په نورو غړو هېوادو باندې او یا په هغوی باندې چې د ناتو غړیتوب نه لري اثر غورځوي.
په افغانستان کې د امنیت د انتقال د کمیسون مشر اشرف غنی احمد زی خبرداری ورکوي که په افغانستان کې پانګونې او اقتصادي وضعیت ته پاملرنه ونشي هیواد به په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخامخ وي. په روانه خپرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د نورو رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام اورئ. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. دوستانو، شیبه مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ملت ته خپله وینا واوروله او په دې وینا کې د افغانستان د جګړې په اړه هم څرګندونې وکړې. د امریکا ولسمشر ویل چې تر راتلونکي یو کال پورې به امریکا له افغانستان څخه خپل 4000 سرتیري وباسي او د ښاغلي اوباما په وینا له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې د امریکا جګړیز ماموریت یا جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي ویل چې د افغانستان په 2014 کال وروسته به د افغانستان د ځواکونو د ملاتړ او تجهیز او روزنې لپاره د امریکا ماموریت دوام وکړي او دغه راز د القاعده شبکې د پاتشینو د په وړاندې د مبارزې لپاره به هم امریکا په افغانستان کې خپلو اقداماتو ته دوام ورکړي. په دې اړه پام وکړي د نوریاس نوري رپورټ ته.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې 4000 امریکایي عسکر به د یو کال په موده کې له افغانستانه باسي. اوباما دا خبره تیره شپه ملت ته په وینا کې وکړه. 4000 عسکر د هغو 6000 امریکایي عسکرو تقریبا نیمایي برخه ده چې په اوس وخت کې په افغانستان کې حضور لري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ملت د اوباما د وینا د مخه افغان ولسمشر حامد کرزي تیر ماښام د ویډیو کانفرنس له لارې له ولسمشر باراک اوباما سره خبرې وکړې. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې د سولې د ملي اردو د تجهیز او پیاوړتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې په دې اړه چې آیا دواړو ولسمشرانو له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع خبرې وکړې او کنه څه نه دي ویل شوي، خو اوباما تېره میاشت له ولسمشر کرزي سره په واشنګټن کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروسې په اړه خبرې کړې وې. دواړو ولسمشرانو افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږدولو د پروسې پر چټکېدو هم موافقه کړې وه. له افغانستان د یو کال په موده کې د 24,000 امریکایي عسکرو له ایستلو سره یو شمېر اندېښنې هم غوټه دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې یو شمېر امنیتي کارپوهانو او د امریکا د دفاع وزارت چارواکو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې چې له افغانستان په بیړه د ځواکونو ایستل به ممکن دغه جګړه ځپلی هیواد له سقوط سره مخامخ کړي. د راپور له مخې په تر ټولو ناوړه حالت کې له افغانستان په چټکۍ سره د ځواکونو ایستل به ښایي طالبان بیا واک ته ورسوي. مخکې د سپینې ماڼۍ د چارواکو په حواله ویل شوي و چې د امریکا متحده ایالات به ښایي له 2014 میلادي کال وروسته هیڅ یو عسکر په افغانستان کې پرېنږدي، خو د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی دلسیز مارټین ډیمسي افغانستان ته په روسي سفر کې دغه راپورونه کم اهمیت وبلل او ویل چې دی ډاډه دی چې متحده ایالات به له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې یو شمېر عسکر وساتي. تر اوسه په دې هیواد کې د پاتې کیدونکو عسکرو شمیر نه دی معلوم، خو یو شمېر چارواکو د 3,000 to 15,000 عسکرو د پاتې کیدو خبره کړې ده. یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره امریکا باید مناسب شمېر عسکر په دې هیواد کې پرېږدي ترڅو افغان امنیتي ځواکونه په خپله وکولی شي د هیواد امنیتي چارې په بشپړه توګه سنبالې کړي. د پوځي چارو څېړونکی جنرال عبدالواحد طاقت وایي د لګو پوځیانو تر پاتې دو د ټولو وتل غوره دي.
د افغانستان په اوسنی حالاتو کې که چیرته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې کیږي، دا به ښوي چې دوی دلته د شلو تر 1,500 پورې خپل نظامیان دلته پرېږدي. دا نو موږ د ګاونډیو د تجاوز نه هم د موږ نه دفاع کولی شي او په تامین د امنیت کې هم موږ سره کومک کولی شي، او که نه وي بیا د هیڅ نه وي فقط لوجستیکي تخنیکي او مشاورتي شتون د دلته ولري او د موږ سره د تجهیزاتو کومک وکړي.
په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو محارب ماموریت د راتلونکي میلادي کال په دسمبر کې پای ته رسیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری و مریدل چې د امریکا ولسمشر نن شپه ملت ته په وینا کې اعلان وکړ چې په راتلونکي یو کال کې به له افغانستان څخه 4,000 امریکایي سرتیري وباسي او د امریکا جګړه به په افغانستان کې له 2014 کال په وروستیو د دې کال وروسته پای ته رسیږي. خو ولسمشر اوباما څه ډول چې توقع کېده او لویدیځو مطبوعاتو او رسنیو ویلي چې ولسمشر اوباما به اعلان کوي چې څومره عسکر به څومره شمېر سرتیري به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې وي، په دې اړه ولسمشر اوباما څرګندونه ونه کړې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر اوباما اعلان کړی چې 4,000 امریکایي عسکر وباسي. دا چې سیاسي چارو کارپوهان دې ته څه ډول نظر لري په دې اړه نوریاس نوري په سویډن کې میشته افغانستان د سیاسي چارو له کارپوه عبدالکریم حقانیار سره خبرې کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې داسې اندېښنې شته چې په بیړه د دومره امریکایي عسکرو په وتلو سره به د افغانستان امنیتي وضعیت نور هم خراب شي. نوموړی وایي
زه په دې باور یم په داسې لوی کچې د پوځونو ایستل د امریکې د هیواد لخوا خامخا د ناتو په نورو غړو هیوادو باندې او یا په هغوی باندې چې د ناتو غړیتوب نه لري اثر غورځوي، یعنې هغوی به هم ورته عمل لاس پورې کړي او پایله به یې داسې چې له یوې خوا به امنیتي وضعیت په افغانستان کې ممکن د خرابوالي پر لور باندې نور هم وغځېږي، له بله اړخه به ځینې دولتي مامورین او یا د وسلوال پوځ په لیکو کې افسران چې په اوسني رژیم باندې باورمندي نه لري ممکن تپتپاند شي او د مخالفینو
خاطه مایل پیدا کړی. حقانیار صاحب دغه ځواکونو له وتلو سره داسې اندېښنې هم شته چې ګواکې طالبان به زړور شي. آتاد سي ویل کیږي چې په تر ټولو ناوړه حالت کې د کارپوهانو په وینا چې ممکن طالبان بیا وخت ورسیږي، تاسو څه فکر کوئ؟
زه فکر نه کوم چې په هر ډول څه دی په تیرو کې وخت ورسېدل دا تجربه بیا تکرار شي، ولی په هر حالت باندې دا هم ممکنه ده چې دغه شی عمل تر سره شي، خو اوسنۍ حالت په خاني حالت سره توپیر پدې کې ده چې په تیرو کې یوازې یو ډله یا یو ګروپ په واکې و هم د افغانستان د خلکو په منځ کې رټل سی و. اوس په افغانستان کې نسبتا حقوقي نظام موجود ده او په دغه نظام کې سیاسي ډلې شامل دي، مدني ټولنې دي او نور افغانان چې غواړي د افغانستان د پرمختیا لیوال دي او نسی کولای په هغه رقم باندې طالبان غوښتل په افغانستان کې حکومت وکړي، یو ځل بیا د هغوی تر واک لاندې ژوند وکړي. نو زه فکر کوم دغه ستونزه موجوده ده، ولی که طالبان له ځیرکتیا څخه کار واخلي او په خپلو کړنو کې بدلون راولي او د افغانستان د خلکو غوښتنې ومني، ډېر ممکنه ده چې طالبان وکولای شي یو ور بیا سیاسي واک ترلاسه کړي، ولی سیاسي واک د دوی لپاره ممکن اسانه وي ترلاسه کړي، دوی ساتل ورته ډیر ستونزمن
وي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې افغانستان به یوازې پرې نګدي، په دې معنی چې یو شمیر عسکر به په افغانستان کې پرېږدي. څه فکر کوي چې دغه اوسنی وضعیت په پام سره څومره امریکایي عسکرو ته ستاسو په نظر اړتیا پیدا کیږي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي؟
زه خو فکر کوم چې کله چې امریکایانو په دغه اوسنی شمیر باندې چې په افغانستان کې وو نورې کابو له 500 زیات هیوادو په افغانستان کې وسلوال پاوز درلود، عسکري قطعات درلود، دوی ونس کولای دي شلو زرو یا ډیر زرو طالبانو په مقابل کې جګړه وکړي او په افغانستان کې امن راولي. دا هیڅ امکان نه لري چې امریکایان دې په یوازې سره یو د ځینو هیوادونو په مرسته د شلو ډیر زرو یا 300 زرو عسکرو په جګړه ییز فعالیت په نتیجه کې وکولای شي پر طالبانو او په نورو مخالفینو باندې غالب شي. زه فکر کوم د افغانانو په ګټه بداوي چې امریکایان غواړي په افغانستان کې سوله راشي، تر هغه خداده چې په افغانستان کې هیڅ امریکایي پوځي پاتې نشي. په دې معنی چې د مخالفینو او په تیر د طالبانو لپاره بیا به د جګړې پلمه نه وي. کله چې د جګړې پلمه په افغانستان کې لمن ولاړه، بیا د افغانستان خلک حق لري چې د طالبان تر ګریوان ونیسي او ورته ووایي چې تاسو به تر څو په افغانستان کې جګړې ته ادامه ورکوي، یعنې تر څو به افغانان وژني یا به په افغانستان کې تر څو پورې د کورنۍ جګړې ادامه پیدا کوي. ولې که چیرته خارجیان په افغانستان کې پاتې شي په کده کم شمېر باندې، زموږ لپاره به تر ګټې تاوان زیات وي. تاوان په دې کې دی چې د مخالفینو لپاره به د جګړې پلمه منځته راشي او د جګړې پلمه هغه وخت لمن ځي خارجیان له افغانستان څخه ووځي.
د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه مو د پسویرن کې د افغانستان د سیاچارو کارپو عبدالکریم حقانی ارت څرګندونه واوریده.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغانستان کې د امنیت د انتقال د کمیسیون مشر خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې پانګونه او اقتصادي وضعیت ته پاملرنه ونه شي، هیواد به په راتلونکو کې له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی دا څرګندونه پرون د څارنې او انسجام د بورډ په 19 غونډه کې وکړې. اسد الله الدین په رپورټ لري.
په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه د وتلو په حال کې دي، د امنیت د انتقال د کمیسیون مشر وایي د هیواد د راتلونکي په اړه له امنیتي ستونزو چې خلک په اړه شکایت کوي اقتصادي ستونزې ډېرې جدي دي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي ورځ تر بلې د ځوان نسل زیاتېدل، بېوزګاري او د پانګونې لپاره د خوندي ځای نشتوالی هغه عمده ستونزې دي چې د حکومت په وړاندې پرتې دي. ښاغلی احمدزی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د څارنې او انسجام د بورډ ګډې غونډې ته وویل که دې مسئلو ته پام ونه شي، هیواد به په راتلونکو کې له جدي ستونزو سره مخ شي. نوموړی وایي افغاني پیسې پیاوړی ملاتړ او د بهرنیو پیسو په وړاندې خوندیتوب نه لري او ممکن د نړیوال ټولنې د مرستو لکه میدو سره خپل ارزښت له لاسه ورکړي.
هغه ستونزه چې تر ټولو لومړی هواری ته اړتیا لري هغه اقتصادي ستونزه ده. د هیواد 80% نفوس له 100 کلونو لاندې عمرونه لري. هر ورځ زموږ ځوان نسل مخ په ډیرېدو ده. موږ د ځوانانو لا واقعو خبرې هغه کولای شي په هیواد کې مثبت او منفي رول ولوبوي. موږ اړ یو چې له دې نسل سره کار وکړو. دا نسل کېدای شي چې حساس بدلونونه رامنځته کړي.
د نړیوال ټولنې وغوښتل چې افغان حکومت سره دې په دې برخه کې د یو پیاوړي پالیسۍ په جوړولو کې مرسته وکړي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی وایي تر هر څه لومړی باید حکومت او نړیواله ټولنه کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د پانګونې خوندي زمینه برابره کړي. د دې چارواکي په وینا په هیواد کې خصوصي پانګونه به ځوان نسل ته د کار زمینه برابره کړي او حکومت له دې لارې کولای شي اقتصادي ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. ښاغلی احمدزی وویل تر اوسه چې په افغانستان کې کومې پروژې عملي شوي، مصرف یې له ارزښت څخه ډېر اوچت دی.
په افغانستان کې په هر کیلومتر سړک باندې 850,000 ډالر مصرفیږي. موږ د هیواد د قانونو د ویستلو لپاره 60,000 کیلومتر سړک ته اړتیا لرو چې په جوړېدو یې 15 میلیارد ډالر لګیږي. نو هغه پیسې چې موږ په راتلونکو 10 کلونو کې له قانونو څخه ترلاسه کوو هغه ټولې په سړکونو مصرفیږي.
پر سړکونو او نورو زیربنایي پروژو باندې د ډېر مصرف سربېره داسې انتقادونه هم موجود دي چې دغه پروژو کیفیت هم معیاري نه وي. د راپورونو له مخې په تېرو 10 کلونو کې چې کوم سړکونه جوړ شوي، ډېرې برخې د ټیټ کیفیت له امله بیرته وران شوي دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډيو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د هلمند د خانشین ولسوالۍ خلک او دغلته د خلکو مشران شکایت لري او انتقاد کوي چې نه ورته د بیا رغونې پروژې تطبیقیږي او نه هم د کرهڼې په برخه کې ورسره مرسته کیږي او نه هم په دې برخه کې ورسره چا یا دولتي ادارو لازمه مرسته کړې ده. د دې خلکو د شکایتونو د اورېدو او دا چې دا خلک په رښتیا څه ستونزې لري همدا شیبه له سیمې څخه زمونږ همکار الیاس دی راسره د تلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب خبرونې ته په خیر راغلی. که دا راته اول وی چې د خانشین خلک له کومو ستونزو سره ټکوي؟
ډېر مننه کوم راته تاسو اورېدونکي څېړمسي په همدې روانه اونۍ کې چې کله موږ خانشین ولسوالۍ ته سفر درلود نو هغه ولسوالۍ کې له خلکو سره او په دغه مکای میال کې دکاندارانو سره او یعنی د خلکو له ډېرو غونډو او ډېر چانس سره مو ګډون وکړ. په خانشین کې څه چې موږ خپله ولیدله او څه چې خلکو راته وویل هغه ډېر جالبه او حیرانوونکي وه. یعنی خانشین کې د بازار درې کیلومتره سړک د دغې نوې ادارې د ایجاد سره چې لس کاله دادي اوولس کاله کېږي دا نه دی جوړ شوی. په خانشین کې کرهڼه په صفر کې ضرب وه. خلکو وویل چې زموږ مځکو زی کړې ده د مځکې لاندې اوبه راپورته شوي دي او د خانشین په تاریخ کې موږ ته یو زابر هم نه دی کړل شوی چې د دې مځکو د زی مخه ونیسي او دغلته کرهڼه لږ واده وکړي. دا چاهتي چې د دې ولسوالۍ د خلکو ټول اقتصاد په کرهڼه ولاړ دی. په عین وخت کې کله چې موږ د هغې سیمې د ولسوالۍ قمندان سره خبرې وکړلې هغوی وایي چې د خانشین خلکو ته په داسې حال کې د بیا رغونې په برخه کې نه مرکزي حکومت او نه ولایتي ادارې توجه کوي چې زموږ سره خورا بې دریغه مرسته په امنیت راویستلو کې په حکومتدارۍ کې او د ټولنیز شوراو په ایجاد کې هم کړې ده. نورو په خانشین کې که څه هم دا ولسوالۍ سرحد خورا نږدې ده پاکستان سره پر پراخه پول باندې پرته ده امن ټینګ دی هلته خلک امان دي او دولتي چارواکي هم خوشحاله دي. مګر خو د بیا رغونې انکشاف او د دولت توجه برخه کې هېڅ هم هلته نه دي شوي او د خلکو اقتصاد ډېر
ډېر زیات مننه الیاس. د یو دوستانو چې د هلمند د خانشین د ولسوالۍ د خلکو په دې سیمه کې د پرتو ستونزو په اړه ازادي راډیو سره ستاسو معلومات د ازادي راډیو لارې در سره شریکول په دې هیله چې چارواکو اورېدلې وي او د خانشین د خلکو د ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي. بلخوا د پکتیا سوداګر شکایتونه لري. دوی څه شکایت لري؟ د افغانستان د نورو سیمو په شان سوداګر هم له حکومت شکایت لري، هم له ګمرکاتو شکایت لري، هم په بیلابیلو برخو کې له ستونزو سره ټکوي. همداشه به داود تپان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب ستړی مشي او دا راته وایي چې د پکتیا سوداګر څه مشکلات لري.
مننه مراد صاحب. زموږ په خپل وار د ازادي راډیو اړین په خپلې کې د ځان وړاندې کوم دا کتل په تاسو د افغانستان ټول سوداګر د بلادونو ستونزې سره مخ دي. دا د پکتیا سوداګر پر کومې خبرې کړې دي؟ هغه وایي د برښنا نشتوالی د دې لامل شوی چې په پکتیا کې دوی صنعتي کارونو ته پراختیا نه شي ورکولی. هغه پارکونه چې دوی غواړي جوړې کړي، هغه فابریکې چې دوی جوړوي، هغوی کوي برښنا ته ضرورت لري. هغه نه شي کېدلی د جنراتورونو په برښنا باندې دوی کارخانه وچلوي. نو دوی د دولت نه غوښتنه کوي چې پکتیا ته د برښنا په راوستلو کې او د برښنا په تولید کې ډېر پام وکړي، ځکه دوی د مرکزي دولت نه خواخوږي دي. تر دې مهاله په دې تېرو څلورو کلونو کې چې دوی وایي چې د دوی سره ژمنې کېږي چې پکتیا ته د برښنا راولي، دوی هغه ځایونو کرایي په څلورو کلونو کې ورکړي دي. دوی په کرایې نیولي دي د کارخانې د چلولو په خاطر. تېره ورځ چې مونږ د کومو سوداګرو سره ولیدل، د هغوی سره مو خبرې وکړې، هغوی ویل چې د پاکستان د کراچۍ په سیمه کې د هغو پکتیاوالو سوداګرو کارخانې چې هلته دي، هغوی وایي چې دوی دلته کارخانې را انتقالولې ولې دولت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. په پکتیا کې د برېښنا ستونزه د دوی دپاره تر ټولو لوړه ستونزه، غټه ستونزه، یا لویه ستونزه ده.
ډېر زیاته مننه دوستانو داود تپانو چې د پکتیا د سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو اوریدونکو سره خپل معلومات شریکول. جان آقا الکوزي د نړۍ مطبوعات کتري او د افغانستان د وروستیو تحولاتو په اړه د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې سیمه ییز پولیس له مرموز او مشکوک شهرت سره تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په پای کې راغلي. په کابل او واشنگټن کې چارواکي په پام کې لري د سیمه ییزو پولیسو شمیر چې په جنایي فعالیتونو او د بشري حقونو په سرغړونو کې دخیل هم دي پراخ کړي. ورځپاڼې لیکي د امریکا د پوځ د خاصو ځواکونو قمندانۍ په تهیلې چې د افغانستان د سیمه ییزو پولیسو پر روزنې تجهیز او معاشونو شاوخوا 1.2 میلیارد ډالر ولګوي. د دې ځواکونو شمیر به له 0 څخه 45 ته پورته شي او دا پروګرام به لږ تر لږه تر 500 کلونو پورې هم دوام وکړي. لاس انجلس ټایمز زیاتوي که څه هم چې سیمه ییز پولیس زیات تلفات لري او په فساد او بې رحمیو هم تورن دي، دا ځواکونه په هغو سیمو کې چې د افغانستان ملي پوځ او پولیس ورته زیات لاسرسی نه لري له طالب وسلوالو سره د جګړو او دفاع په لومړیو لیکو کې پراته دي. ورځپاڼې په کابل کې د امریکا د خاصو ځواکونو د قمندانۍ د ویان ټام بریانت خبره راخیستی چې وایي په 2010 کال کې چې کله په افغانستان کې د امریکا ملاتړې ډلې یا ګروپونه جوړ شول، جنرال ډیوید پیټریاس ویلي وو چې دا موقتي ځواکونه دي او تر هغې چې افغان ملي پوځ او ملي پولیس روزل کیږي سیمه ییز پولیس به په کلو او بانډو کې له سپکو وسلو سره د وسلوالو پر ضد جنګیږي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي له هغه وخت راهیسې امریکایي قمندانان دې نتیجې ته ورسېدل چې د سیمه ییزو پولیسو لګښتونه د منظمو امنیتي ځواکونو په پرتله کم دي. دې قمندانانو افغان چارواکو ته په خپلو څېړنو او وړاندیزونو کې هغوی ته قناعت ورکړی چې د ملي پوځ او پولیسو د شمیر په کمولو او د سیمه ییزو پولیسو د واحدونو په زیاتولو سره به ډېرې پیسې وسپموي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ځوان افغان نسل د هلو ځلو او هیلو په اړه یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو راهیسې په بهر کې د اوسېدونکو افغانانو زیات شمیر وطن ته ستانه شول او دغه راز له ولایتونو څخه هم یو شمیر افغانان مرکز کابل ته وکوچېدل تر څو ځان ته عصري ژوند جوړ کړي. دې کسانو د بهرنیو زیاتو پیسو په داخلېدو سره ځان ته کورونه او کاروبارونه جوړ کړل او په هیواد کې سوداګرۍ او تعلیم ته وده ورکړه. نیویارک ټایمز لیکي همدا ځوانان یا هیلمن افغانان د بل هر چا په نسبت زیات اندېښمن دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د بهرنیو مرستو په بندېدو سره به هر څه په اوبو لاهو شي. ورځپاڼې د رسول محب په نامه افغان خبرې راخیستې چې وایي د کابل په لویدیځ کې د ځان لپاره د 95,000 امریکایي ډالرو په لګښت یو کور جوړ کړی خو دا مهال د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دی او که فرصت په لاس ورشي له هېواده به ووځي. خو د سیف الله په نامه بل افغان نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 ډالره پانګونه کړې او د راتلونکي په اړه اندېښنه نه لري. سیف الله په دې باور دی چې امریکایان به کلونه کلونه په افغانستان کې دیروي او دا ځکه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې او نه غواړي پانګونې ناکامې او له منځه لاړې شي.
په 2010 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي سملې 2010 میلادي کال د اوبو د نړیوال مشارکت کال په نوم یاد کړ. خو د نړۍ په شمیر سیمو کې چې خلک د چخلو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، د کال د لمانځلو لپاره ډېره لږه انګیزه ده. په دې سیمو کې تاجکستان د ختلان ولایت شامل دی چې د څښاک د اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ دی. فرح هیواد په رپورټ لري.
تاجکستان چې تر 150 زیات جهیلونه او فصلګونو سندونه لري چې له واورو څخه سرچینه اخلي، دغه هیواد باید اصلا د چشاک د پاکو اوبو ستونزه ونه لري. اما د تاجکستان په میلیونونو اوسیدونکو په ډیر مشکل د چشاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د ختلان ولایت چې د تاجکستان په جنوب کې واقع دی او دوه لوی سندونه پنج او وخش له دغه ولایت څخه تیریږي، خو بیا هم په دې هیواد کې ختلان تر بل هر ولایت د چشاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دی. د ختلان ولایت 4 میلیونه نفوس لري، خو په سلو کې 40 کسه د چشاک پاکې اوبه لري. پاتې کسان د هغو والو او یا هم د زراعتي کانالونو څخه اوبه اخلي چې ډېرې چټلې او د نباتي آفاتو پر ضد کیمیاوي موادو باندې آلوده دي. د ختلان اوسیدونکي میرمن کریم وو او د هغې خاوند د کثیفو اوبو د چشلو له کبله د تایفاید یا لوی طبي په ناروغي اخته دي. د هغوی دوه ماشومان له همدې ناروغي سره یو ځای دنیا ته راغلي دي. میرمن کریم وو زیاتوي دا د یو بنه لرو د پاکو اوبو د کمښت له کبله د کورنۍ درې غړي ناروغه دي. د پاکو اوبو کمښت دونه ډېر دی چې د اوبو د سپما لپاره زما ماشومان لکه څرنګه چې شایي خپل لاسونه او مخ نه مینځي. تر دې ځایه چې ما خپلو ماشومانو ته ویلي دي ډېرې اوبه ونه چشي، حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره څه وکړي. موږ هم د دې ټولنې غړي یو. میرمن کریم وایي چې له یو لیرې کلي څخه په سطل کې اوبه راوړي. وایي داسې ورځې هم په یاد دي چې د پخواني شوروي اتحاد د حکومت پر وخت هره ورځ په وړیا توګه کلیو ته په لویو ټانکرونو کې د چشلو اوبه راوړل کېدې.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. اته نیمې بجې شوې. له قسیم سول عمل څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په افغانستان کې به د امریکا جګړه د 2014 کال تر پایه ختمه شي. ولسمشر اوباما ملت ته په خپل کلنۍ وینا کې دغه راز وویل چې 4000 امریکایي سرتیري به د روان کال په ترڅ کې له افغانستانه اوزي. یو لوړ رتبه چارواکی وایي که چیرې په افغانستان کې اقتصادي ودې او پانګونې ته جدي پاملرنه ونه سي، د هیواد به په راتلونکي کې له جدي ستونزو سره مخ سي. د کاپیسا چارواکي وایي چې د وروستي عملیات په ترڅ کې د درې بهرنۍ طالبانو په ګډون 200 وسلوال طالبان وژلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا دریم اټومي ازمایښت په کلکه وغنده. د شمالي کوریا دغه اټومي ازمایښت چې تر مځکې لاندې ترسره کړ تر ټولو قوي ازمایښت و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر وایي په سوریه کې د کورنۍ شخړو د قربانیانو شمېره نږدې 10000 کسانو ته رسیږي. د عراق دولتي هوایي شرکت د لومړي ځل لپاره خپل ګاونډي کویت ته بیرته الوتنې پیلوي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیال شټون کارچر وایي که په راتلونکي میاشت کې د وزارت د میلیاردونو ډالر بودیجه په اتوماتیک ډول کمه سي، د دفاع وزارت به اړ سي چې سلګونه زره ملکي کارکوونکي له تنخوا پرته رخصت کړي. او د روسیې ولسي جرګې په اکثریت رایو سره هغه لایحه تصویب کړه چې په عام محضر کې سګرټ څکول منع کوي.
د خبرونه پاتې برخه ازادي او اوریدونکو نیس پروګرام او تاسو راستول شو اس ام اسونو ته ځانګړی شوی ده.
ازادي او اوریدونکو
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو په دې پروګرام کې د بیرغونې پر مسله د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. په پکتیا کې هم دغه مسله څېړو او د پکتیا له یو چارواکي سره مرکه هم درته لرو.
دا سرکونه په خپل پلان کې نیولې دي چې ان شاء الله په دنوي او درنه وکړو. د دې سرکونو کارونه تر ډیره اندازې پر وکړه د فیصدي کارو به مخکې لاړ شي.
پر نورو مسایلو هم اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه راته ثبت کړي چې د همدې پروګرام په بهیر کې اوریدلای شي. دا ازادي اوردونکو د دې پروګرام په پایل کې د بیرغونې پر مسله دا اوردونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو. دوی د افغانستان له بیلابلو برخو څخه پروګرام ته زنګونه راوهلي او خپل پیغامونه یې ثبت کړي دي. وروسته د څو پکتیاوالو پیغامونه اوریدلی سي چې پر همدې مسله دي.
مکوره فنازه خبرې کوم. دا د ناوی ولسوالۍ یو سړک سرات بادینی سرات ته غځېدلی ده. پر دا سړک باندې ډنمارک هم راځلې دي. خواته تیارم تېروي د پاکستان تانې شیطانان ډوډۍ وچای ورکوي. نو تای داسې وکړي دا چارواکي دې د دا لارې څارنه وکړي. پوسې دې پر واچي چې زموږ عامه خوندې شي. وسلام په احترام.
حضرت الله نورستانی ما د نورستان ولایت سوال باندې د نورستان د سبات باندې تاسو یو څه معلومات درکوم. نورستان چې د تقریبا 3 لسیزو کې په خصوصا نورستان منډول له سوالې کې تقریبا زمونږ د 2.5 ورځې د 3 ورځې کې د راغل وروسته په موټر سره کې نه تللې او همدارنګه زمونږ تقریبا 15 کور د کابل د پدېژې نو 4 ورځې کې ځوان کې او مسافر شوی دی. هیڅ ډول خپل فرند راځه د اچالو په نه لسی
د زابل ولایت د نوبال ولسوالۍ نازګل خبرې کوم. ما پیغام دا د زابل په ولایت کې د نوبال ولسوالۍ کې نه کله نیکسته نه مکتب ته نه سړک ته موږ چې اوسه مریض دي پر اولاد باندې پر ځای رسوته جنډې ته مکور هغه پر اولاد باندې مړه شي. موږ له چارواکو څخه دا د هغه د هیله ده چې یا یو کلینیک راته جوړ کړي یا هسپتال راته جوړ کړي لا یو شی راته وکړي. مرستې راځي هغه چارواکي په خپلو جیبو کې اچي. نه یې خبره چې دا ولسوالۍ ته د افغانستان نه بولئ. درې ولسوالۍ دي په یوه کې د خدای شی نشته. ناواده چې مزدي دي نوبار ده یو شی د خدای نشته. مرستې راځي هغه چا د قمندانان په خپلو جیبو کې اچي.
یا یم د له حکومت د ولسوالۍ څخه د کوم هغه د حکومت د ولسوالۍ څخه کومه پوښتنه. امر خو د بلاغه شریف په وسیله غوښتل چې کار وکړي.
چې امر کار وسو بیا هغه ښکار بند شو تر ننه پورې اووه اتي کیلومتره د ولسوالۍ د خوا څخه پخ شوی ده. نور د هغه شاړه ولاړه ده چې ډبونه کندې هېڅ توجه د والي صاحب نه شي چې ولې په دغه باره کې دی فعالیت نه کوي. د افغان برحق د کندهار ولایت د کندهار زما د ولسوالۍ څخه ځي افغانستان مسګونو ټلیفونونه کوي. خدای پر لحاظ دوی وایي د خدای پر لحاظ وزارت داخلات وزارت ریاست جمهوري دي د معارف ولسوالۍ په باره کې یو څه ولیکي کلیو کې فاجعه ده.
زه چې په لاټرې خیر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام ستاسو موږ د ټول ملي پرسن ته رئیس هغه غوښتنه لرو چې په ملي خیر ولسوالۍ کې ملي پیوستون پروګرام ته پاملرنه وکړي.
موږ به د پکتیا ولایت احمد بابا ولسوالۍ ته پیغام ستاسو زموږ یو څه زړه دی پکتیا ولایت د متبو بند په اړه کې دسي دا بند تاسو کله چې یو څوارې پټاس مګر د کار په لیدو چارې په مخ نه ځو نه کار پکېږي او سپورې کارونه پیل کوي. څو څوارې پټاس محمد اسماعیل خان خپل باندې راغلی ورته چې ته او سپورې لا کارونه ځوان سره یو کوم اسکر چې دی کیدایو کاږي چې پلاسي دی په مچ لوبن کې هیڅ کار نه شوه. خلک دینه دا شوای چې محمد اسماعیل خان خپل باندې ټیکدار ته پیسې ورکړي دي خو ټیکدار سپورې لا کارونه شروع کړي او خلک وایي چې تاسو کې دی
یار محمد زرمت نه خبرې کومه مې د زرمت حق ډېر بالکل کارن په سوي او ډېر حالات خراب دي ډېر زوبل ده باید حکومت چې ورو غوږ د ترګ زړه سره جوړ کړي.
د محمد د مار د چې د داخله چارو وزارت او هم د فائدې وزارت ته زموږ دغه پیغام دی چې باید موږ دې په ټوله د پاترون دی ولسوالۍ یو چې واسره دی ولسوالۍ دی دغه نه دی د رنګ د هغه د رټري پینګل اوس کیلومتر سره کوم هیڅ شوی وو په نویم کال کې پی ار ټي جو کلاوز د کو بیر تخال پر سره کې بیا تنګ کړی او نو ولي غوړ کې چې نه دی او هغه درنه صاحب خپل کې هغه پکې هغه پکې دا ولي څه سبب دی خیر پیښ کې.
انا مرغوار چې د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ سرحد سړک په مابین د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې ډېر خراب ده او څو کلینیک ته تګ او راتګ نه شي کولای. غواړو چې د مربوطه چارواکو ته د موږ پیغام ورسیږي. وسلام.
یو حزب الله د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ نه په تماس کې هم د جمهور رئیس صاحب ته دا پیغام ده چې وروره د موږ دا سړک د زرمت سړک شپږ کاله مخکې منظوري شوې ده خو تر اوسه پورې دا کار عملي نه شوی. پوه شو غله راځي پیسې وخوري بس نور سړک له منځه پاتې. زه دا هیله لرم پوه شو چې دا سړک موږ ته باید جوړ شي. ډېر خلک ته تکلیف دي ورسره ډېر په مشکلاتو دي ورسره. خیر اوسې مننه د خدای په امان.
محمد سلیم کتاخیل هم د پکتیا ولایت مرکز ګرځیز څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ د کرزي له دولت نه ډېر خوشحاله یو. په افغانستان پرمختګونه راغلي دي خصوصا د پکتیا ولایت کې. پکتیا ولایت مرکزی دولت ډېر خدمت ورته کړی ده. موږ د کرزي صاحب نه خوشحاله یو او له ټولې کابینې نه خوشحاله یو. په تېره ولایت له محلي چارواکو څخه ډېر خوشحاله یو چې دلته امنیت تامین ده. وسلام په احترام.
د پکتیا ولایت داریوب زده ولسوالۍ نه زه انور صدیقی خبرې کوم. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله د کرزي حکومت مان ته راغی او کرزي اعلان وکړ بیانای ورکړه چې زه به د ټول د افغانستان خیلی ارزګانې هغه که د امنیت په برخه کې دي هغه که بیا انکشافي بیا رغونې کورونې د ټولو پوره کوم. که چېرته د تاسې امیدونه ما پوره نه کړ ملت ته داسې وینا وکړه نو تاسو کولی شئ چې راشئ ما په ګریوان کې ونسوئ چې ای کرزیا تا څه وکړل د مو امیدونه دې پوره نه کړل. نو اوس د کرزي صاحب حکومت په ختمېدو دی دوره یې پوره کېږي او بل ورته د انتخاباتو قانوني حق نه لري ځکه اساسي قانون دا حق نه ورکوي. نو د مونه د کرزي صاحب نه دا غوښتنه ده او د دې کابینې نه مو دا غوښتنه ده د دې ادارې نه چې اول مو د پکتیا ولایت ته بیا رغونې کورونه ډېر کم شوي دي چې هغه مو ته د کرات ور نه دي. هغه که د صحت په برخه کې دي هغه که د ځنګلاتو په برخه کې دي هغه که بیا رغونې کورونه دي اول نه اول ټول سړکونه اکثره سړکونه پاتې دي چې هغه جوړ نه شول کیر نه شول. اول د مو د اریوب ځای ولسوالۍ چې ډېر پر نفوسه ولسوالۍ ته چې حتی نفوس ولایت سره سم دی دا سړکونه پاتې شول. همداسې نور د صحت په برخه کې د ځنګلونو په برخه کې چې موږ څو څو واره د غوښتنې کړې دي او مونس غوښتنې کړې چې ځنګلونه بې ځایه پرې کېږي دا یوه حیاتي مسله ده چې هغه د خپلې سیمې ته طبیعي ښکلا وربخلې ده او خپل هوا یې صافه ساتلې ده. دا ځنګلونه بې موجه پرې کېږي دولت او ورسره مشتاک او کومون ولسونه هیڅ اقدام نه دی کړی چې د دغو مخه ونیسي.
د پکتیا د څو اوسیدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل چې عمده مسله یې د زرمت او مرکز ترمنځ د پرتې لارې خرابوالی وو. په عمومي ډول مو په پکتیا کې د سړکونو د خرابوالی په باب د پکتیا د فواید امیر رئیس عبدالله درانه ژغولی داود تپن ورسره مرکه کړې ده.
پکتیا کې څومره سرکونه لرو، څومره په پاخه او اساسي ډول جوړ دي او څومره اسپل ته چمتو سرکونه لرو؟
د پکتیا په ولایت کې 380 کیلومتره پوخ اساسي سرک لرو او تقریبا د 300 کیلومتره په شاوخوا کې به چغلاندازي سرکونه وي چې ټول د ریاستي فائدې مې مربوط کړي. ډېر یو کم سرکونه پاتې دي چې هغه سرکونه د اسفالت نه سخت اسفالت ظرفیت لري چې هغه هم ډېر مهم ولسوالۍ دي چې د ظلمت ولسوالۍ ده او بل د سازیاري په دي جان خل لسوالی دی. ان شاء الله موږ په دې حڅه کې یو چې دغه لسوالی هم په پاخه او اساسي ډول سرکو په ذریعہ باندې د مرکز سره وصل کو او ان شاء الله سقال به دې پام کیو. جناب وزیر سلام چې کله تشریف راوړی په پکتیا ته هغه هم وادي ورکړی وی چې ان شاء الله زبدا دو سرکونو د په خولو په خاطر به جدي اقدامات کو.
هغه دو سرکونو کوم سرکونه دي؟
هغه سرکونه د زاجاری سرک دی چې د سرک د احمد خان چونی پوري او بل د ګردیز او د زرمت سرک.
د 2 کیلومتر سرک راز
د ګردیز او زرمت ته کول ګوت غزنی سرحد پورې 2.5 کیلومتر ده او د سرکې د احمد خیلونه تر چمړې پورې د زازیاری تر لسوالۍ پورې 10 کیلومتر.
یعنی تاسو وایئ دا سرکونه جوړول ته چمتو دي آماده دي؟ نو کله به په کار پیلوي او کله به جوړي؟
مونږ د پلان په اساس باندې دا سرکونه په خپل پلان کې نیولې دي چې ان شاء الله چې یو نوی ختم ده په 2 او 3 کې د 3 کلو کې به ان شاء الله د سرکونو کارونه هم به پیل شي او هم به ان شاء الله تدریجه اندازي پر وکړي د فیصدي کارو به مخکې لاړ شي.
زرمت د ګردیز ترمنځ د سړک پاړه خلک شکایت کوي همدا ډول دی تاسو ویل د زازیاریو او د چونی د سړک پاړه خلک شکایت کوي ترڅنګ د خوست او ګردیز ترمنځ د لوی لارې پاړه شکایتونه موجود دي. تاسو څه کړی دي د تیر کال په وخت کې؟
د ګردیز او زرمت سړک شه تیر کال آی آر ډی د وسادي څخه د سړک نیولې و. دا واقعا په دې سړک ډیر زیات مشکلات دي او سړک په ځینو سیمو کې بل چکونه هم تخریب کړل او په ځینو موقعیتو کې نن کاری وکړه. یعنی هغه فاصله مواد سرک شو هغه د دې لپاره چې هغه د اسفالت طاقت نه درلوده چې هغه لري سول بیا متاسفانه دوی دغه سرک کار ودراو او سرک په ویجاړ حالت کې پریښود. ان شاء الله ریاست فائدې مې د پکتیا د سروې کړی دی د حمل په میاشت کې به یا د اوتر خرب کې به ان شاء الله د دې کار هغه جغل اندازي یا د پلچکونو ترمیم هغه نقطې چې وبو پکې ډنډ وي او د زراعتي ځمکې وبو حالت راځي دا نقطې به د زراعتي ځمکې څخه اوچتې کړي او رفت آمد د موټر په ډیر سہولت ورکی او رستي اقدامات به د اسفالت وي ان شاء الله.
تاسو وایئ چې د زرمت او ګردیز ترمنځ د غزیدل لوی لارې مشکل دی انجو او د قراردادیانو ترمنځ د اساسي مشکل په څه کې وو؟
د یو مشخص د په اساس باندې موږ معلومات نه لرو خو فکر کوم چې دا مشکلات په ټول افغانستان کې نه په پکتیا کې دی آی آر ډی او د یوسادی په منځ کې لرل چې د افغانستان په نور نقطه کې هم د سرکونه ویجال پاتې دي کوم چې دوی په منځ کې قرارداد نه وو.
یعنی د دوی ترمنځ خپل د اقتصادي مشکل د نور څه مشکلات
لري؟ کېدای شي نور مشکلات هم لري یو عامل به د اقتصادي مشکل وي. او راغلو د خوست او ګردیز سرک په دې سرک باندې ان شاء الله ډیر کار روان ده او موږ ته حتی ډونرو دا وعده راکړی وه چې روحي صاحب د فائدې هم پکتیا ته د همدې په خاطر باندې تشریف راوړی وو چې د دې لپاره دوباره د بودیجه منظوره سوه او په دې باندې په شدت سره کار روان ده او ان شاء الله د 2 کال په اخر کې به د کار د سرک ټول کارونه ترسره شي او بشپړ بسي.
د خوست او ګردیز ترمنځ د سړک په اړه یو شکایت دا موجود ده چې هغه سړک په ډیر خراب کیفیت جوړ شوی ده. له یو لوري ناس دا ځینې ځایونو کې جری پکې وتلې دي سر له اوسه تر په داسې حال کې چې د دې چارې ملانه دي بشپړ شوی دي.
دا هغه نقطې دي چې په هغه کې همیشه د واورو د بارانونو تهدید لاندې دي. خصوصیت د چټو د کندو سړک هم ده د غرس خصوصیت هم ده چې دی همیشه په حرکت کې وي. ځینې نقطې کې نه یو ځینې نقطې د پاسه هم ریګ او چغالو ټیګر دي چې همیشه موږ مراقبت کوو دغه پاکونه کوو. ولی یو مشخصه نقطه چې تیر کال د خپل غر نشست کړی وي غر ناستو په اساس دې سړک هم ځینې مشکلات رامنځته شوي دي او انشاءالله د دې په ترمیدو کې به موږ جدي اقدام وکړو. یو ځل انشاءالله دا سړک تر پخېدونه وروسته موږ ته تسلیم شي، بیا به انشاءالله موږ د دې جدي مراقبت کوو.
د دې سړک کیفیت ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟ ځکه چې هلته تیاری جری پکې وتلی.
کوم سړک چې د پکتیا په ساحه کې ده، چوبیس کیلومتره د ګردیز د سرکنډو پورې پخ شوی ده، داسې جری چې د موټرو د جیپ د لوړ وزن په خاطر باندې راغلی وي، داسې جری زه نه وینم هلته. که د خوست په ساحه کې ځینې نقطې وي، هغه کیدای شي د بعضې مشکلاتو په اساس باندې به دا نشستونه راغلي وي، ولې د ګردیز په نقطه کې، د ګردیز په ساحه کې، د پکتیا په ساحه کې د داسې سړک کېناستل زه ردوم. او ما په خپله هم نه لیدلی، ځکه چې همیشه په دې سړک باندې زه رفت آمد کوم.
دا هم راته وایي رئیس صاحب، د ډنډې پټان او ګردیز ترمنځ کومه لویه لاره ده؟ دا شړېدلې ده، ځینې ځای کې اوبه وړې ده، د دې حفظ مراقبت لپاره تاسو څه کړي دي؟
چون دا د ژمي په شروع کې دا پېښې رامنځته شولې چې په ځینو نقطو کې سیلابونه راغلل، او سیلابونو دا سړک شولډرونه استنادي دیوالونه هم تخریب کړي دي. موږ دا هم په قرارداد ورکړي دي، ځکه د ژمي پر اساس سره موږ ته قراردادي د کار اجازه ورنکړه. کېدای شي د ژمي په ختمېدو باندې د دغو نقطو ترمیم او مراقبت ډېر جدي پیل شي، او انشاءالله زه اطمینان درکوم چې دا سړک به پخواني حالت ته بیا نسي.
د پکتیا د فواید امیر ایس عبدالله درانی و چې د سړکونو د خرابوالي پر ستونزه یې د اوریدونکو د شکایتونو په ځواب کې خبرې کولې. د ازادي اوریدونکو د پروګرام په پاتې شیبو کې پر بېلابېلو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه له کومې تبصرې پرته خبرو.
خپلی پکتیا ولایت سم کہ سمیع الله خلیلی تندر یم. زما غوښتنه دی جناب حمید گروی څخه دا ده چې په افغانستان کې د هر یو تن نیسو چې په دولت کې کاروبار کوي زیات معاش ولي، پر ځان لږ افغانۍ نه خو کم نه اخلي. دا چې د استادانو یعنی د ښوونکو معاش ده، ښوونکي حاکو ته چې تر دولس بجو پورې خپل دماغ له لاسه ورکوي، او د افغانستان په پاکې خاورې کې د افغانستان بچیان روزي. دا چې د ښوونکي معاش 5300 افغانۍ ده، په دې باندې د کور مصارف نه کېږي. د امارۍ په ضرورت و وزیر څخه دا ده د ښاغلي فاروق وردګ څخه چې په افغانستان کې ټول ښوونکي، یعنی کومه ښوونکی چې په وزارت معماری پورې اړه لري، یو هم د هویت پېژندنې کارت نه لري. یو څو ورځې مخکې ګردیز ته تللی وم د پکتیا مرکز ګردیز ته، هلته پولیس والا شیخ والی ماتې وویل چې هلکه ته څه وظیفه لرې؟ ما ورته وویل چې څمکنی پلي لسې کې استاد یم. هغه ماته وویل چې استاذ خپل کار دی وښیه، زمونږ ته خو دولت کارتونه نه دي جوړ کړي. هغه ما ورته وویل چې زمونږ سوکار کارتونه نشته. د ملي اردو عسکر راته وویل چې دا څنګه معلومې چې کارت نه لرې؟ زمونږ غوښتنه د وزارت معارف تاسو څخه کوو. محترم ښاغلی فاروق وردګ، زمونږ غوښتنه تاسو څخه ده.
زمانه مرزا خان دی د خوګیانو ولسوالۍ د ممبلی نه خبرې کوم. د ممبلی مکتب کې ډېره درغلي روانه ده، او په دې باید لوړ پور چارواکي لکه هغه وکړي شاګردان نسته کې پاچاهي چلېږي. طالبانو کې څوک وي هغه کامیابوي، چې څوک فتنه وي هغه ناکاموي. وسلام.
زه سمیع الله خلیلی تندر یم. زما غوښتنه دی مارے پرسنل او بیا دی وزارت تحصیلو تعلیم ته حدا ده، که څه هم د پکتیا ولا چمکنی او په علي لسی کې دروالنی نیواشه خا موجود ده. موږ دې ولا سم ټول دې ته پاره شو، او غواړو چې تل سم او شپه سم ټول دې هم د چمکنی ول سره ته باید راشي، او دلته درمنی ته نه پر درمنی ته پاره شو. لو غواړو چې تل سم او شپه سم هم وایو، او موږ غواړو چې دغه تل سم او شپه سم هم د چمکنی ول سره ته راشي چې دلته وایو.
ګوندو په لمر راځو له صالح ته درځم. ومن اسماعیل دلته طالبان مست مکتب نه وای.
ګوندو ولایت نه تاسو په تماسي زه یو هیله لرم چې د لسو کال نه د ازادي ریډیو د ریډیو اپکی دنیا او دیو ریډیو او بی بی سی ریډیو اورم. ما چې څومره مطالعه د مشرانو د کلیوال شي دکه نور نور مشرانو د کډی کې ځان سره اورم. د دې نه زده غواړم باید د کومه سره پروګرام کې دی د لا اجنبي خلک راشي. د رباني صاحب لاسونه خو په وینو شروع، اخو دواړه دشمنان دي، کله د دشمنان کې ناشته شي.
کني خبرې سیاست مداران او نظام خلک او نور پوری چارواړي کې افغانستان خپل افغانستان دی کوي. دغه رقم به ګاونډي دولتونه او سیاسي خلک که پاکستان دی که ایران دی چې دوی د سولې او د مذاکرات لپاره ورسره ځي، نو ورځي هلته کوم یا اوس
د امیر اردو د پوځي مشر دا ورځي هغه چې بدوي لکه سره څنګه خپل بولس نوري بل اساسي خلکو زه غواړم سره یو موږ چې یو ځای سره سین اتفاق اتحاد وکړي او په اتفاق په اتحاد کې عمل ښکاره کړي بولس ته خپل مظلوم افغانانو ته.
زه محمد اسلام خبرې کوم د غزنی ولایت څخه. ما یوازینی پیغام هغو خلکو ته دا چې هغه د سولې نارې وهي او دا وایي چې موږ باید سوله راوړو په دې ملک کې. موږ باید سوله پر افغانانو په زور ونه تپي. سوله د سفر شی نه ده. په خپله له ځانه سره حساب کتاب وکړي او د جنګ لاس واخلي او نور دایمي سوېل بند کړي او خیال خپل منځ سره پرې سوله وکړي. وسلام.
د خاطر دی راډیو ته د پیغام پرېږدم. د کندهار ولایت خیر طالب العلم خبرې کوم. دا مسداسي او کارتونه انتخاب سره هغه موږ وګرځو او بیا موږ دولت مو څه تکلیف رانه کې وس هر ځای کې مو څه تکلیف شي. سلام دې رمانه.
د سلام امر د ساري باندې ولا موږ ډېر فاز اپ کړی وس یو لا ته زو وای نو چې د کار پر ازو موږ ډېر مشکلات سره مخ کی. علامه ګلارا سینا کې ډېر ساري باندې ولا ګذره کې فاز اپ کړی موږ.
زما خبرې کوم. زما نظر دې ګاونډي ته دا ظالمانه نیت باندې چې پاکستان بیا یو ځل د افغان په ماګرینو باندې ترخم لري لار وتړله. نو ما د طالبانو ورونو څخه هیله کیږي او ان شاء الله ته الوهاله او د نورو په بنسټ څخه افغانستان اسلامي دولت سره جزا کې اسلامي دولت د جوړ کې طالبان د ګاونډي هیوادونو د پاکستان غلامي پیږي او شمال ته الوهاله د کډروسي او نورو غلامي پیږي او سره سره یو شي او اسلامي مملکت خپل جوړ کړي. او سلام خدای پامه.
پاکستان ایسا او امریکا حکومت چې افغانستان دولت حمایت کوي او طالبان حمایت پاکستان کوي ولې نړیوال په همدغه دوو هیوادونو باندې فشار نه اچوي چې خپل منځ کې سره کښېني سیاسي علوبه جوړه کړي وسه.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
زه وایم ما هغه باید تاسو نشر کړئ. زه د سکرو په باره کې وایم. د سکرې موږ چې زه ورڅخه وایم چې د سکرې راوکړي دوی موږ ته وایي وایي ته چې پنځه زره په بدل کې موږ ته یوه د سکرې راجوړېږي. نو موږ غواړو په دغه رقم باندې خو هېڅوک موږ د سکرې اسنډن موږ ته ورسېږي.
زه خانزنه مینوال د پکتیا ولایت زوجاره ولسوالۍ اوسېدون. اکثر اسرادی ولایتونو کې پاکستانی مدار ته ولسوالۍ کې تذکيري جوړي او دغه کار ته یو ورفان هم کومه خاصه توجه نه کوي. اخور باندې خبرې نو دغه د ټول افغانانو دنده ده او بیا په خاص ډول سره د امنیت ملي دنده ده چې باید دغه کار ته جدي پاملرنه وکړي. او هر کله چې کمپیوټري تذکيري جوړيږي باید هر مرکز ته د کابل نه لسم ریاست، اتلسم ریاست او نویم ریاست باید د ملي امنیت کارمندان ولاړ شي چې دغه پاکستانی مردار تذکيري وانخلي. او کله دولت دغه کار مخنیوي نشي کولای نو بیا دولت وایي چې 2014 کال نه وروسته موږ په خپل د خپل ملک امنیت نیولې شو. ګمان کوم چې دغه شړې به وړې نشي.
زه محمد نبی د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. مې دا د سکوډا سره ډېر په تخصیص نه راکې د نورو چارواکو سره نه دا ایله د سکوډا باندې څه نه راوځي.
محمد وحید طاد ولادت د بقواد ول صالح څخه خبر کوم. څومره مشکل دا به چې والي صاحب د مشک یو کار وکړي چې د مستسکری مشترک مستیت وخت سکری نه کوي او په شال کې موږ نه پریږدو مستوکی بقوایان یا چې تی طالبان چې موږ ګرځو خو نه ای طالبان په یو څوک به تاندې وي.
د پښتو ول د ریوب زده ول سره نه ځان ور صدیقی تاسو په تماس کېم. کوم انتخابات چې د 2014 کال نه ورسته کیږي د دې ته خو باید اول داسې شخصیتونه دونه غوړه کې انتخاب شي چې هغه په وجود کې ملي ګټې خوندي وي او د هغه په وجود کې هغه داسې وهنداره وي چې د افغانستان ټول قومونه ولسونه سیاسي ګوندونه تنظیمونه په هندار کې خپل مخونه او ځانونه وګوري. او بیا د ازادۍ رادیو څخه زه د افغانستان په ټول ملت باندې را کوم چې د افغانستان ملت چې په سلو کې 99% مسلمانان دي. د ازادۍ رادیو نه په دوی نه دا را کوم چې دوی د 2014 وروسته چې کوم انتخابات رامنځته کیږي دا باید پاک او شفاف وي. دوی داسې مسلمان او متدین او ملي شخصیت خپل امانت رایا چې دارا ډیره قیمتي ده وکړوي وره کې چاغه هم د افغانستان کې د دې په وجود کې سوله وي امن وي او د افغانستان ټول ملتونو ته قومونو ته او سیاسي ګوندونو ته تنظیمونو ته قابل د قبول وي چې د ټول افغانستان ملت په هغې هنداره کې خپل ځان وګوري.
زه محمود الله کلم یار د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. زما پیغام حکومت ته دغه دی چې په رانوو ټاکنو کې نوي کارتونه جوړ کړي، کنه چې جوړ مخکني کارتونه چې وایه په 1000 روپۍ هر کاندید ځان ته پارلمان وکیلان وکړه، ولسمشري ټاکنې یاد سړي په 1000 روپۍ رانیوي او صندوق ته یې رایه راچول.
د پکتیا ولایت دریوب ځای ولسوالۍ نه زه اروپایي خبرې کوم. د دې انتخاباتو کوم پروګرام چې 2000 د لسم نورو سره روان دی، په دې نه ډیر بحثونه کیږي چې ځینې خلک وایي چې زړه کارتونه دی وي، ځینې خلک وایي چې نه نوي دولت چې نوي کارتونه دی تازه شي. په دا دواړو کارتونو کې مونږ مشکل ګورو. یو خو نوي کارتونه چې اوس تازه کیږي هغه نارامه سیمې چې هلته امنیت نشته، هلته ستونزې جوړېږي، ځکه چې د نو هیوادوالو په دغو کارتونو باندې د بدن خوږې غړي د لاسه ورکړي دي. او زړو کارتونو کې مو نیوکه دا ده چې ډیرو خلکو تقلبي کارتونه د کمپیوټر په ذریعه سره جوړ کړي دي چې د اصلي کارتونو سره فرق نه کوي. اوس خلکو سره زړو کارتونو نه بوجه راکړي دي، همدغې تقلب دپاره ساتلي دي. نو که چیرې د افغانستان حکومت یا د افغانستان ملت پاک شفاف انتخابات غواړي، په دا دواړو مرحلو کې پروسو کې که نوي وي او که زړه وي باید ډېر په دقت سره فکر وشي.
زه د ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه ځانه مننه چې دوی واقعا خدمت ته خپلو خلکو کوي. او زه خپل د کندهار څخه عبدالکریم خبره کوم. دا ما مشکل دی چې د کندهار والي د کندهار د برق د برښنا غمه نه خوري، د هلمند والي د هلمند د برق د برښنا غمه نه خوري. کله به دا د کجکي باندې جوړیږي، کله به دا مشکلاتونه حل کېږي. موږ د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ.
دا اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره د ازادي اوریدونکو سنی پروگرام پای ته ورسید چې ډیره برخه د بیرغونی پر مسله دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونو ته ځنګړې شوی و. په بل پروگرام کې مو نور مسایل څېړو. تر هغه د خدای په امان.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا ولایت اریوب ځاځي ولسوالۍ څخه اجمل زلاند اس ام اس را لېږلې دي. دوی وایي که پاکستان افغان پوځیانو ته روزنه ورکړي نو دا به د افغانستان لپاره د یو بل اټومي بم جوړول وي. حکومت باید پاکستان ته د روزلو لپاره خپل پوځیان ونه لېږي. احمد لیکي د لوګر په ولایت کې دښمنۍ په دې ډول پالل کیږي چې یو څوک حکومت د جاسوس په نوم معرفي کیږي او بیا د بګرام په زندان کې شپې او ورځې تیروي. جمیل وایي د چاربولک ولسوالۍ کې فساد ډیر زیات شوی دی. دلته تذکرې په 1500 افغانۍ اخیستل کیږي. امان له کندهار څخه لیکي انشاءالله په کابل کې به د علماو جوړیدونکي کانفرنس د افغانستان پر امنیت ښه اثر وکړي.
د معلوماتو تر لاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړئ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي رادیو.